سلور بجې شوې د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته ښه راغلاست. ولسمشر اشرف غنی وایي پولیس باید خپلې اصلي دندې ته چې د قانون تنفیذ دی راوګرځي او په جګړو کې ښکیل نه شي. په دې اړه یو راپور لرو. د ایران له وروستیو تحولاتو مو خبرو. نور موضوعات او اونیز پروګرامونه هم لرو. سلام، دا خبرونه زه احمد تکل د میر احمد ساپی په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. لومړی خبرونه واورئ چې فریبا ظاهر چمتو کړي.
پس ار کته سو مهمو خبرونو سرته کې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د افغانستان په کورونه یو چارو وزارت کې باید بهرنۍ مداخله ختم شي. د افغان پوځي چارواکو په وینا امنیتي ځواکونو د فرا په شیب کې ولسوالۍ کې د طالبانو یو ګمرک لمنځه وړی او د پاکستان د جنوب لویدیځ ایالت بلوچستان چارواکو په اوو سیمو کې د سختې واورې او باران تر ورېدو وروسته بیړنۍ حالت اعلان کړ. د خبرونو تفصیل. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د افغانستان په کورنۍ چارو وزارت کې باید بهرنۍ مداخله ختم شي. شغلی غنی د غرض ویل چې د افغانستان ټول امنیتي ځواکونه باید په جنگ کې بوخت نسی او پولیس باید خپل اصلي دندې چې د قانون تطبیق دی ور وګرځي. شغلی غنی دغه څرګندونې نن د عبدالرازق د پولیسو اکاډمۍ د منصوبینو د فراغت په غونډه کې وکړه. خو نوموړی دا ونه ویل چې څوک د کورنۍ چارو وزارت په چارو کې مداخله کوي. په دې اړه نور تفصیل په همدې خبرونه کې اوري. د افغان پوځ چارواکي وایي امنیتي ځواکونو د فرا په شیبکو ولسوالۍ کې د طالبانو یو ګمرک لمنځه وړی. د فرا ولایت د سرحدي لوا قمندان ګلبدین الکوزی نن ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو هره ورځ له هغو وسایطو چې د همدې ګمرکه تیرېدل څه باندې 3 میلیون افغانۍ په زوره له خلکو اخیستي. ښاغلی الکوزی وویل د دې ګمرک د لمنځه وړلو په عملیاتو کې وسلوالو مخالفینو ته مرګ ژوبله هم اوښتې، خو دقیق شمېرې نه دی ښودلی. د ګمرک د بختور په نوم عملیاتو په ترڅ کې لمنځه وړل سوی دی. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. په تخار ولایت کې د یو موټر د چپکې دوله کبل درې تنه وژل سول. د تخار د والی ویان محمد جواد هجری ازادي رادیو ته ویل چې د سراچ ډول موټر نن سهار له رستاق ولسوالۍ څخه د تعلقان پر لور روان و چې له سړک واوښت. دی وایي په دې پېښه کې 15 نور ټپیان سوي هم دي. ښاغلی هجری زیاته کړه چې ټپیان ولایتي روغتون ته وړل سوي او روغتیایي وضعیت یې د ډاډ وړ ښودل سوی. د پکتیا ولایت چارواکي وایي تیره شپه د یاد ولایت له مرکزی محبس څخه وتنه بندیان تښتیدلي. نن دوشنبه د پکتیا د والیوان عبدالله حسرت رسنیو ته وویل چې په تښتیدلو بندیانو کې درې تنه د وسلوالو مخالفینو په لیکو کې د ترهګریزو فعالیتونو، یو تن د هیواد سره د غداری، یو د ترور او یو بل تن د فریبکاري په تور بندیان ول چې تیر ماخوستن تښتیدلی دي. ښاغلی حسرت زیاته کړه
و نفره مجرمینو د پکتیا ولایت له عمومي محبس نه چې د ګردیز په ښار کې موقعیت لري بیګاش په دی و نیمونه تر 9 بجو خواوشه وخت کې فرار کړی.
د پکتیا د والی ویان وایي د اړوندو ادارو لومړني شواهد او معلومات ښیي چې دغو بندیانو د محبس د جماعت کړکۍ ماتې کړي او تښتېدلې دي. د په وینا چې د قضیې د هر اړخیزې څېړنې لپاره د امنیتي، کشفي، عدلي او قضایي ادارو له استازو یو پلاوی ګمارل سوی دی. د ګردیز په محبس کې د بیلابیلو جرمونو په تور شاوخوا 650 کسان بندیان دي. د پاکستان د جنوب لویدیځ ایالت بلوچستان چارواکو په اوو سیمو کې د سختې واورې او باران تر اورېدو وروسته بیړنۍ حالت اعلان کړ. په دغو سیمو کې د تیرو 2 ورځو اورښتونو په پایله کې لږ تر لږه 15 کسان مړه سوي دي. سیمه ییز چارواکي وایي دا 15 کسان د کورونو د بامونو د لوېدو له کبله مړه سول. د ژغورنې چارو مشر عمران زارکون ازادي راډیو ته وویل د واورې له کبله هغه لویې لارې چې مرکز کوټه له نورو ښارونو سره نښلوي تړلې دي. دی وایي د همدې لارې د بندېدو له کبله یو شمېر مسافر وړونکي او نور بار وړونکي موټر پر لارو کې ایسار دي. تر دې یو ورځ دمخه په ګاونډي افغانستان کې چارواکو ویل چې د واوري او سړې هوا له کبله لږ تر لږه 9 کسان په دې هیواد کې مړه سوي دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په وزارت وایي د لیبیا په جګړو کې سیال مشران په پام کې لري. نن د جنوري پر 14 په مسکو کې د سولې خبرې وکړي. فیاض سراج چې په ترابلس کې د ملګرو ملتونو په ملاتړ حکومت مشري کوي او د هغه سیال خلیفه هفتر چې په دې هیواد کې خپل حکومت اعلان کړی په دې خبرو کې برخه اخلي. انټرفاکس خبري اژانس ویلي چې د روسیې او ترکیې د دفاع او بهرنیو چارو وزیران به هم په دې خبرو کې ګډون ولري. د لیبیا د دولت د عالي شورا مشر خالد المشيري یوې سیمه ییزې خبري شبکې ته ویل چې سراج او هفتر په پام کې هیلری اوربند لاسلیک کړي. بلخوا د لیبیا د چارو د لیبیا د چارو د څارون کې روسی ډلې مشر انټرفاکس خبري اژانس ویلي چې د لیبیا د دوه سیالان به د اوربند د لاسلیک پر احتمال او پر همدې موضوع د وسنت پر جزئیاتو بحث وکړي. ډېری څارون کې په دې باور دي چې د لیبیا د پوځي ائتلافونو بې ثباته او ناسم خاصیت په کدو د اوربند ساتل به سخت وي. د افریقایي هیواد وروسته لاغه په کورنۍ او کړکیچونو کې شکل سو چې په 2011 کال کې د دې هیواد پخوانی مشر معمر القذافي تر اوږدې واکمنۍ وروسته لا واک لري او ووژل سو. او د کاناډا صدر اعظم جاستن ترودو وایي دی به د خپل هیواد د هغو وګړو لپاره د عدالت غوښتنه وکړي چې تېره اونۍ د ایران له لورې په اوکراینی رانسکورې سوي الوتکه کې وژل سول. ترودو تېر ماښام د وژل سوي کاناډایي وګړو د درناوي په مراسمو کې د وینا پر مهال وویل:
We will continue to work with our partners to ensure that a full
دوی موږ د خپل شریکانو په همکارۍ هڅه ته دوام ورکوو څو ډاډ سوچې یو بشپړ او شفاف پلاتن اوسې. زه غواړم ټولو کورنیو او ټولو کاناډایانو ته ډاډ ورکم تر هغه چې ځواب ونه خلو آرام نکشینو. په هغه اوکراینی الوتکه کې چې تیره اونۍ په تهران کې راولوېده له 116 اویا مسافرو په ډله کې و پینځوس تنه کاناډایان ول. د ایران پوځ ویلي چې د سپای پاسداران ځواک لخوا په تیروتنې د بوینګ 1 ډول الوتکه په توغندي ویشتل سوې ده. تر ډیره وروسته په ایران کې د حکومت ضد اعتراضونه راپورته سوي دي. په همدې الوتکه کې د افغانستان 13 وګړي هم وژل سوي دي. د خبرونو پای
سمو غاګل ازادۍ رادیو اوري قدر من اوریدونکو را سره وسې د خبرونه په دوام کې راپورونه خبرو. و باورې چې ولسمشر اشرف غنی د کورنیو چارو په وزارت کې د بهرنیو مداخلو د ختمېدو غوښتنه کوي او وایي پولیس باید د قانون د تنفیذ پر چاره چې اصلي دنده یې ده تمرکز وکړي. په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر د امریکایي چارواکو او طالبانو ترمنځ د موافقې د بشپړېدو خبر ورکوي. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي چې د ځینو محلونو د رایو شمیرنه ښایي د انتخاباتو پر پایلو لګ اغیز ولري. په نورو موضوعاتو کې د روزګان په مرکز ترین کوټ کې له یوې لسیزې وروسته درنې واورې خلک هیله من کړي.
واته کاله لس کاله کېږي چې کلونه وچ و ډېر وچ و مسلمانان ډېر په تکلیف و. نو خدای مهربانه دی دا کلونه آباد شي خدای به نرخونه راکښته کړي.
نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو. نور راپورونه لرو او د خبرونې په دوهمه نیمایي کې د امنیت او سالم چاپیریال په 19 پروګرام کې پر دې بحث کوو چې سینو بغل څه ډول ناروغي ده.
څلوېښت فیصدي وتلې وسې ژېړ شو. تېغ نه اخر کې کای شوري کتابه ورغله درېیمه اسلرمه شپه دو املا به پرتلس وراتلمونه دوی دغه خپل ژونته داسې نکارې چې ویش کوي
او څنګه یې مخه نیولی شو. همداراز د سپورت نړۍ 19 پروګرام هم په همدې خبرونه کې خبريږي. سمو غاګل ازادۍ رادیو اوري. ازادۍ رادیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خبريږي. تاسو را بولم د دې خبرونې د لومړی موضوع اوریدو ته. ولسمشر اشرف غنی وایي د کورنیو چارو په وزارت کې باید له بهر څخه لاسوهنې ختم شي. ولسمشر دا څرګندونې نن د شهید عبدالرزاق د پولیسو اکاډمۍ د منصوبانو د فراغت په غونډه کې وکړي. هغه هم دراز وویل چې ټول امنیتي ځواکونه باید په جګړو کې بوخت نه شي، بلکې پولیس باید خپلې اصلي دندې ته چې د قانون تنفیذ دایره وګرځي. په دې اړه نور تفصیل د ازادۍ رادیو خبریال خاطر پردیس را کوي.
محترم شکر الله
د جنرال عبدالرزاق د ملي پولیسو د اکاډمۍ د 12 دورې فراغت غونډه
د افغانستان لپاره خدمت کوو.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په دې غونډه کې وایي پولیس باید د قانون د تطبیق ممثلین اوسي. ښاغلی غنی چې د دوشنبه په ورځ د جنرال عبدالرزاق د پولیس ملي اکاډمي د 12 دورې فراغت غونډې ته خبري کولې وویل هیڅ یو امنیتي مسول د دې حق نه لري چې یو افغان وژني. هیڅ یو امنیتي مسول د بیګونه افغانانو د وژل کېدو حق نه لري. قانون دا حق چاته نه دی ورکړی. ستاسو اعلی سرقومندان هم دا حق نه لري. نو باید زیات تدبیر ولرو. که څه هم ښاغلي غني په دې برخه کې کومه مشخصه پیښه یاده نه کړه، خو ممکن د نوموړي اشاره په کابل او ولایتونو کې د افغان ځواکونو هغه عملیات ته وچی د خلکو په وینا بېګناه کسان پکې وژل شوي دي او غبرګونونه یې راپارولي. خو افغان ولسمشر دا هم وویل چې قاتل، قاچاقبر او غله وروسته له دې نشي کولی د افغانستان پولیس وزوروي او یا یې هم په مرګ وګواښي.
پولیس د قانون د حاکمیت یو ممثل دی. پولیس په تیرو 13 کلونو کې جګړه کوله، اوس باید خپل اصلي دندې ته راوګرځي. د افغانستان ټول امنیتي بنسټونه په جګړه کې ښکېل کېدای نشي. د پولیسو اساسي دنده چې د قانون تطبیق دی باید لومړیتوب پیدا کړي. هغه ټولې دندې چې د ملي پولیسو په غاړه دي باید له سره کتنه پرې وشي. کورنیو چارو وزارت کې باید بهرني مداخلې نورې صفر ته راښکته شي.
ښاغلی غني وویل پولیس د ټولنې سخته دنده پر مخ وړي، حقوق ته باید رسیدنه وشي او حکومتي دستګاه ژمنه ده چې له دوی څخه په کلکه ملاتړ وکړي. ښاغلی غني د پولیسو اصلي دندو ته د راګرځېدو تر څنګ وویل د افغانستان خلک غواړي چې ملي پولیس بې پرې او سپېڅلې پاتې شي، او په خبره د ملي پولیسو اړوند ادارې باید په دې برخه کې خپل ځان ثابت کړي. په ورته وخت کې د افغانستان د کورنۍ چارو سرپرست وزیر مسعود اندرابي وویل نوي فارغ شوي پولیس به د کابل ښار د امنیت لپاره وګمارل شي.
زموږ د امنیتي پلان له مخې دغه فارغ شوي پولیس به د کابل ولایت په دوو حوزو او یو ولسوالۍ کې پر دنده وګمارل شي. د دې تر څنګ تازه د کاري طرزالعملونو او حوزو د فعالیت کاري لایحه ترتیب شوې ده، او همدارس موږ د کابل د ښه امنیت لپاره 1200 کسان د خپل امنیتي پلان د پلي کېدو لپاره د کابل په ښار کې تازه په دنده وګمارل دي.
امنیتی کابل توظیف کردیم.
د جنرال عبدالرزاق د پولیسو ملي اکاډمۍ په خپلې ولسمه دوره کې په جنایي محبس، ترافیک او اپراتیفي برخو کې 455 کسان فارغان ورکړل. په همدې حال کې د افغانستان د کومانډو له عالی تعلیماتي ښوونځي څخه هم د دوشنبه په ورځ په بیلابیلو برخو کې زر کومانډویان فارغ شول. خاطر پردیس، ازادي رادیو، کابل.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي رادیو څخه.
اوس هم نور موزات. په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر وایي د طالبانو او امریکایانو ترمنځ د سولې موافقه بشپړه شوې ده او لاسلیک ته چمتو ده. د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین نن ازادۍ راډیو ته وویل چې د طالبانو او امریکایي استازو ترمنځ د سولې د مذاکرو په ترڅ کې دا توافقنامه بشپړه شوې ده، خو افغان حکومت بیا پر اوربان ټینګار کوي او ای تمل لري چې د طالبانو او افغان حکومت مخامخ خبرو ته به زمينه برابر شي. لکابل د ازادۍ رادیو خبریاله فیروزه عزیزی په دې اړه نور جزئیات لري.
مننه تکل صاحب. د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې اوږده مذاکرات خو اوس یې د توافقنامې د بشپړېدو خبره کیږي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دوی ترمنځ د سولې توافقنامه بشپړه او ډیر زر به لاسلیک سي. ښاغلی شاهین هغه راپورونه رد کړل چې ګواکې د ایران او امریکا ترمنځ شخړو د سولې پر مذاکراتو اغیز کړی وي، خو د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي تمه لري چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو اترو لپاره زمینه برابره شي. د دغه وزارت ویانده ناجیه انوري:
د افغانستان دولت او خلک له اوسنۍ پروسې څخه تمه امداده چې د افغانستان جمهوری دولت او طالبانو د مذاکراتو لپاره دروازې خلاصې شي، او موږ د مذاکراتو لپاره د خپلو غوښتنو او هغه خواستنو چې موږ لرو د هغوی د بیانولو لپاره موږ د میز شاته کښېنو، د مذاکرې د میز شاته. برسیره پر دې د افغانستان دولت او خلک تاکید د یو پشتر په ډول د دوی تاکید پر اوربان باندې ده. د دې لپاره چې موږ غواړو دغه تاوتریخوالی بندې شي او د بېګناه او انسانانو وژل بند.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد او طالب چارواکو ترمنځ په قطر کې لاس پړاو مذاکرات وسول چې بل اخره په څلورو مواردو له افغانستان د امریکایي ځواکونو وتلو، د تاوتریخوالي راکمولو، له افغان خاورې د بل هیواد پر ضد نه کارونه او بین الافغاني خبرو اترو په ترسره کولو باندې سلا سوي دي. د سهیل شاهین په خبره په دې توافقنامه کې څه نوي نه دي رامنځته سوي یا څه نوي اضافه سوي نه دي. بلخوا یو شمیر افغان سیاستوال وایي چې افغان حکومت باید طالبانو سره د تاوتریخوالي پر راکمېدو هم قناعت وکړي. د سولې علي شورا مرستیال حاجي دین محمد ازادي راډیو ته وایي ښه ده چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې دا توافقنامه د زر تر زره لاسلیک سي.
اوس دا موافقتنامه د یو ځای ته رسېدلې ده چې دوی باید نور امضا کړي او په نورو بانو باندې دا ونه ځنډېږي، او که اوربند شوی وای طالبانو اوربند منلی وای دا ښه خبره وه. اوس که اوربند په مخ کې څه خنډونه وي نو بیا همدا تاوتریخوالی کمېدل دا هم بالاخره موږ اوربند ته بیایي.
له دې سره په خوانی جهادي مشر او سیاستوال محمد اسماعیل ازادي رادیو ته وویل چې افغان حکومت باید هم پر اوربان ټینګار کوي او طالبان یې نه مني. د سولې پروسه به کچېرې هم طالبان او هم افغان حکومت په همدې باندې ټینګار کوي نو د سولې پروسه به له بنباد سره مخ سي.
در این پروسی سال متاسفانه همیشه
خغلی محمد اسماعیل وای د سولې په پروسه کې لبد مرغ افغان حکومت په داسې حال کې چې طالبان ورسره مخه خبرو ته چمتو نه دي او بیا هم په خوانی دریض غوړه کوي په داسې حال کې چې طالبان ایواز غوړي د مهال افغانستان او امریکایي ځواکونه ووزی کچېری افغان حکومت اوربان مسله ټینګه کوي یا ټینګ نیسی او طالبان نه مني نو دا د سولې خبرې لبن بحث سره مخ کولای شي. دا چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د توافقنامه به څه وخت لاسلیک کیږي طالبانو یې تر دې دمه په اړه څه نه دی ویلي. بلې تکل صاحب
ډېر زیاته مننه. د ازادۍ راډیو خبریاله فیروزه عزیزي و چې د کابل له سټوډیو نه د سولې د موافقې د بشپړېدو په اړه چې د قطر د سیاسي دفتر ویان لازادې راډیو سره په خبرو کې د هغه د بشپړېدو خبره کړې ده. په دې اړه معلومات راکول او ویل چې ښاغلی سهیل شاهین د طالبانو د قطر د دفتر ویان ویلي دي چې دا موافقه به ډیر ژر د طالبانو او امریکا د استازو ترمنځ لاسلیک شي. ورځو د انتخاباتو اړوندو مسایلو ته د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي د ځینو محلونو د رایو شمیرنه کیدای شي د انتخاباتو پر پایلو لږ اغیز ولري. د کمیسیون وایي چې په شپږویشتو ولایتونو کې به په نږدې 15,000 محلونو کې د رایو بیا شمیرنه وشي. امید ظهیرمل او په دې اړه نور جزئیات.
د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون له کابل پرته په ټولو ولایتونو کې د ټاکنیزو ډلو د ثبت شویو شکایتونو په اړه پریکړه کړې ده. د دې پریکړې یو برخه په شپږویش ولایتونو کې د نږدې 15,000 محلونو دننه د رایو بیا شمیرنه ده. د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون که څه هم په ولایتونو کې د شویو پریکړو په اړه بشپړ جزئیات نه ورکوي خو وایي هغه پریکړې چې تر اوسه شوي د ټاکنو پر لومړنۍ پایلې کوم تاثیر نه لري خو په یو شمېر محلونو کې د رایو بیا شمیرنه به پر پایلې اغیز ولري. د دې کمیسیون د دارالانشا رئیس چمنشاه اعتمادي وای هغه رای چې په ولایتونو کې باطل او یا هم با اعتبار شمیرل شوی شمیر یې ډیر نه دی.
ارقام آرای
دی وای په ولایتونو کې د باطل شوی او یا هم با اعتبار شوی او رای شمیر ډیر نه دی چې د ټاکنو پر پایلې اغیز وکړي خو دا هغه محلونو چې بیا شمیرل کیږي بیا شمیرنه کې د شی بدلون راوړي
تحولات به وجود بیاي.
په ورته وخت کې د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون د دایکوندی دفتر په دې ولایت کې د ټاکنو خپلواک کمیسیون شپږ کمشنران څارنوالۍ ته معرفي کړي. د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون د دارالانشا رئیس چمنشاه اعتمادي دا خبر تاییدوي او وایي د دوی ولایتي کمیسیونونه د خپلواک مرجع په توګه مستقل دي خو په دې پریکړه کې بدلون هم راتلی شي. خود ټاکنو خپلواک کمیسیون بیا وایي د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون ولایتي دفترونه د دې ډول پریکړو حق نه لري. د ټاکنو خپلواک کمیسیون یو وایاند زبیح الله سادات
ټاکنیزو شکایتونو ولایتي کمیسیونونه نشي کولای د ټاکنو خپلواک کمیسیون د مرکزی کمیسیون مسؤلین یا هم د ټاکنو خپلواک کمیسیون غړي څارنوالۍ ته معرفي کړي. د دوی د کار ساحه مشخصه ده او دوی کولای شي په هغه خپله کاري ساحه کې اقدامات ترسره کړي. دا د ټاکنو د ټاکنو شکایتونو کمیسیون د مرکزی دفتر صلاحیت دی نه د ولایتي دفترو.
د ټاکنو د قانون لمخې په ولایتونو کې د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون د شکایتونو د تصنیف بندۍ څېړنې او پاړې د پریکړې کولو 15 ورځنی وخت نن پای ته رسیږي خو په دې ولایتونو کې د شویو پریکړو پاړه د نږدې 1500 قضیو اړوند د استیناف غوښتنه هم شوې ده. د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون وای د خبرګول یا جدي میاشتې لسلر وشته منېټي یعنی د سیشن به ورځی راهیسی معترضین حق لري چې له دوی سره د 3 ورځو په اوږدو کې د استیناف غوښتنه وکړي. که څه هم د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون د استیناف غوښتنې شکایتونو د ثبت بهیر سبا پیلوي مګر د هغو محلونو بیا شمیرنه لا هم نه ده پیل شوې چې د کمیسیون د ولایتي دفترونو د پریکړو پر بنسټ باید لسره وشمیرل شي. امید زهیرمل ازادي رادیو کابل.
ازادي رادیو د بیطرفه موثقو پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمایزو مسالو د بحث معتبره مرجع ده. په روزګان ولایت کې لسو کلونو وروسته د واورې ورېدو خلک الهمن کړي دي. دوی وایي چې دومره ډیره واوره په تیرو شاوخوا دیرشو کلونو کې نه و ورېدلې. د روزګان کاروانګر هم خوشاله دي چې سکل به له خپلو ځمکو څخه زیات حاصلات واخلي. د ازادۍ رادیو خبریال شریف الله شرافت په دې اړه نور جزئیات لري.
دا اورزګان ولایت په مرکز ترنکوټ کې لتیرو دوه ورځې او شپه راځي واوره وری چې دغه ولایت خلکو ته د خوب لیددي او حیران کړی دي. کسان په تیرو لسو کلونو کې په دغه ولایت کې یو ځل واوره په ډیره کم اندازه سوې، خو د دغه ولایت یو شمیر ډیر عمر لرونکي خلک وایي دا ډول واوره په تیرو دیرشو کلونو کې هم نه ده سوې.
په سپینځي د خلک یوس خو د دس د پاه لیدلي دغه زموږ کلاچي او دا مرکزونه او دا بازارونه چې موږ ګزاره پکښې کوو، یعنې په دې کې د اوبو د خاصه کمبوت رالی، خلک تږي وه وږي وه، په دې خو خدای تعالی هم انسان آباد یي هم حیوان آباد یي.
د دې واورې ورېدل چې خلک یې زیات خوشحاله کړي نسبت نورو هغه ولایتونو ته چې واوره پکښې کې ډیره ورېږي زیاته کمه ده، یعنې لس سانتې هم نه ده. خو د اورزګان ولایت خلک دا ډول واوره پر نیک پال نیسي. دی وای دی واورې ورېدلو ته چې ګوري تمه لري چې خدای به په افغانستان کې سوله راولي او له جګړو به خلاص شي.
هر څومره خوشحاله یو وروره، خدای تعالی دې دا زموږ روزي کې دا ژوند دې خدای زموږ روزي کې خدای تعالی دې دا سوله په افغانستان کې راولي، لکه دا وچکلي چې موږ ختمه بولو د خدای په فضل سره، دا چې دې خدای تعالی او فیدا جنگ جګړې هم ختمې کړي.
واته کاله لس کاله کېږي چې کلونه وچ و ډېر وچ و، مسلمانان ډېر په تکلیف و، نو خدای مهربانه دی دا کرونا باز خدای به نرخونه راکښته کړي.
د چورې د ولسوالۍ او د سرا اوسېدونکي یم، بس ډېر ښه د خوند کال وسېدمه، خو ښه واورې وسولې، مخکې خو واورې شی نه ولو، بس وچکالي وه.
موږ دومره خوشحاله یو صد اخلاص وو چې بېخي بې اندازه ډېر خوشحاله، دا ډېر ښه ژوند دی صد اخلاص چې ښه واورې وسوې، ښه بارانونه وسوه، انسانانو ته مفاد دی، حیوانانو ته مفاد دی، صد اخلاص او نباتاتو ته مفاد دی. دا ډېر ښه کار دی، ډېر ښه د خیر کار دی. خدای تعالی دې زموږ ته افغانستان ته یو ښه د خیر د امن او د امنیت حکومت راولي، چې هر څوک یې خدای تعالی دې حق کامیابه لري.
یو شمیر هغه ځوانان چې د شلو او یا هم 15 کلونو عمر لري وایي دا یې په ژوند کې لومړی ځل دی چې په خپله سیمه کې په دومره زیات اندازه واوره ویني. خو د دغه ولایت کروندګر بیا د سولې راتلو تر څنګ د اوبو زیاتوالي یا د کال آبادوالي ته هم زیات خوشحاله دي. دوی وایي تمه لري چې سږ کال به یې کال آباد وي، کښتونه به یې له امراضو څخه پاک وي او له خپلو ځمکو به زیات حاصل واخلي.
نو مې کلکدار اتوري وسدنګ موږ کنه خوشاله چې د خیر واره وسه، د خیر اخوند سلور څنګه کاله وسوي موږ کار واره بسګریده خوشاله خوښ د خیر د خیر د خیر باران.
د اورزګان ولایت د کرنې او مالداری ریاست مسولین وایي چې په دغه ولایت کې په تیر څو کلونو کې د لومړی ځل دی چې په دومره اندازه زیاته واره ووري. د دغه ادارې مرستیال انجینر سمیع الله ازادي راډیو ته ویل چې په دغه ولایت کې له تیرو دوه ورځو راهیسې 10 سانتي واوره سوې او 14.5 میلیمتره باران هم سوی، خو دا یوازې مرکز ترنکوټ دی چې تر دومره کلونو وروسته پکښې کې واوره ووري. ولې د دغه ولایت په یو شمېر ولسوالۍ لکه خاص اورزګان او ګیزاب ولسوالۍ کې بیا د هغه سیمو د خلکو د معلوماتو له مخې 10 سانتي واوره هم سوې ده. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اورزګان.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي راډیو ته راستولې دي. سمیع الله د کندهار له میوند ولسوالۍ نه په خپل اس ام اس کې لیکلي دي چې په کندهار او هلمند کې زیات خلک مرستو ته اړتیا لري او د خلک چې په بارانونو کې زیانمن شوي دي حکومت باید مرسته ورسره وکړي. عبدالواحد مدقق له لوګر نه لیکي، په لوګر کې د ژمي په دې یخ موسم کې د ګاز بیا ډیره لوړه شوې ده، حکومت باید دې ته پاملرنه وکړي. عزیز زابلای له ځنځیر نه لیکي، حکومت باید ژر تر ژره د وروستیو ورښتونو له ځپل شویو خلکو سره د خپل توان په اندازه مرسته وکړي. جعفری لیکي، د مایع ګاز او غوړیو بیې زیاتې لوړې شوې دي. عبدالنافع د زابل ولایت له شینکۍ ولسوالۍ نه لیکي، زموږ لار نن له 15 ورځو راهیسې بنده ده، واورې ووري، حکومت ولې دا لارې نه خلاصوي، خلک ټول بند پاتې دي. عبدالعزیز غالب له مرجې ولسوالۍ نه لیکي، سخت باران وریږي او سخت زیان یې اړولی دی، دولت باید هغو بندو لارو ته پاملرنه وکړي چې د سختو واورو له کبله بند شوي دي او له خلکو سره عاجلې مرستې وکړي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو او ری ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او په لویو ښارونو کندهار، جلال آباد، مزار شریف، گردیز، خوست، اسداباد، لشکرگاه، پارون او مهترلام او نورو لویو ښارونو کې خپریږي. په کونړ کې د برېښنا یوازینۍ فابریکه هم له کاره لوېدلې ده. د دې فابریکې پر بیا رغونه په تیرو 18 کلونو کې ډیر لګښت وشو، خو تر اوسه بیرته خپل پخواني حالت ته نه ده راغلې. د سیمې خلکو په کونړ کې د ازادۍ راډیو خبریال روحلا انوري ته ویلي دي چې کونړ پریمانه اوبه او د برېښنا فابریکه لري، خو دوی لا هم د لاټین رڼا ته شپې سبا کوي.
د کونړ په مرکز اسداباد کې د سردار محمد داود خان په واکمنۍ کې د جوړې شوې فابریکې غږ دی چې په خواهی 50 کیلو واټه برېښنا تولیدوله، خو اوس یې د تولید اندازه 150 کیلو واټو ته راکمه شوې ده. د کونړ اوسیدونکي وایي په 13 کالو کې د فابریکې د جوړولو په نوم په لکونو امریکایي ډالر راوویستل شول. د دوی په خبره چې یو ځل یې د بیا رغونې قرارداد یو اوکراینی شرکت سره هم وشو، خو تر اوسه یې هیڅوک په اساسي بیا رغونه نه دي بریالي شوي. د اسداباد اوسیدونکي عبدالوهاب او محمد اسرائیل ازادي راډیو ته وویل
زړه پبریکه ده، زوړ شکل جوړ شوی دی، په دې باندې 300 دفعه روپۍ لګېدلې دي، ډېر موګانې دلته پرتې دي، دا نه جوړېږي. باید چې دا سره ورانه شو، بېرته سره جوړه شي، نوي دوربین پکې ولګېږي. اوس خو 2000 کال دی، باید چې نوي ماشینونه ولګېږي. یو بوټ زموږ زوړ شي، هغه بېرته کار کوي؟ نه، لس دفعه موچي وګڼو هم بېرته کار نه کوي. دا ډېر موګانې دي، دا روپۍ پرې راوځي او بس لګایي پرې را بس سر نه نیسي. نن یې بیرنګ مات دی، نن یې مثال پې بوټ شو کېدلی، نن یې یو کړه سوی، نن یې پلانکیا شي خراب دی.
دا برق نه جوړېږي، دا د جوړېدو په شان نه دی، دا زړې اوسپنې دي، دا خلک نشي دا کولی. باید نوی صحیح د ماشینونه راوړي او په دې باندې چټي د افغانستان د بیت المال لوپی به زمون مصرف پینوري.
خلک وایي څوک چې د جنریټرونو اخستلو او چلولو وسلري، هغوی ل ډیزلی برېښنا ګټه اخلي. کوم کسان چې د مریض برېښنا خيخي اخستای شي، هغوی بیا ل سولري برېښنا استفاده کوي. بی وس او غریب کسان بیا د دولتي مسولینو د ژمنو رښتیا کېدو په هیله ژوند تیروي. د یاد فابریکې د کارکونکو په لاسونو کې تل د فابریکې د ترمیم وسایل وي، جامې په تیلو او ګریسو ککړی وي. د دوی په خبره چې هر ورځ فابریکا خراب وي، کله شاپ له کار لوېدلې وي، کله ډینمو او کله هم نور شیان خراب وي. تر اوسه د بنیادی جوړولو لپاره کومه هڅه نه ده شوې، اوس هم یو ډینمو کار نه کوي. د کونړ والی عبدالستار میرزا کوال ازادي راډیو ته هم ومنله چې د اسداباد د برېښنا کوټ فابریکه کې د شته ستونزو په سبب د برېښنا تولید کم شوې.
اوس یو توربین ولاړ دی، یو توربین فعالیت کوي. متاسفانه دغه دولتي چارواکي، کومندانۍ امنیه، ولایت، همدارنګه نورې ادارې دا زیات بار دوی مصرف دی، به ځای چې کلیوالو ته ورکې. دوی امکانات هم لري، جنراتورونه لري، تلاش روان ده چې دا دویم توربین هم چالان شي. د ترمیم نوي کارونه شروع شوي دي او په تدارکاتو کې یو میاشت کېږي چې د دغو دواړو توربینونو د تغییر هغه قرارداد منظور سه. منتظر دې ته اوس چې د مانوګي برېښنا بند برېښنا راورسیږي، دا په پرشاویږي او دا به جوړوي.
د کونړ اوسیدونکي په داسې حال کې د برېښنا د پخوانی فابریکې د خرابېدو خبره کوي چې د پیچ پر سین د مناګي په ساحه کې د برېښنا په بل فابریکا کار روان دی چې د ګټې خستنې د پاره یې چارواکو څو ځلې ژمنې وکړي، خو تر اوسه یې چارې نه دي بشپړې شوې او دا لا هم نه ده معلومه چې د دولتي مسؤلینو لخوا نوې شوې ژمنې به کله عملي کېږي او د خلکو کورونه به څه وخت روښانه کېږي.
د ازادي رادیو تصویري خبرونه
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
ل دوشنبه ترجمه په azadiradio.com کې تصویري خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.
زموږ زموږ غږ لا ازادي راډیو او ازادي راډیو د سهار له د مخام تر او ورځې د اونۍ خبريږي. د مخام په او بجو د ازادي راډیو د خبرونو له پای ته رسیدو سره سم د امریکا غږ آشنا راډیو پیلېږي چې د سهار تر او دوام کوي. د مخام له د سهار تر او له امریکا غږ